روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، بیا هم وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی، د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي ناروغیو پیخ زیاتیږي چې تر ډیره د موسمي ناروغیو ماشومان او د ډیر عمر لرونکي کسان اخسمنيږي. دا چې موسمي ناروغي څه ده، څنګه خبريږي او څنګه باید مخنیوي وشي، نن روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې به راسره زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري. تر څنګه تاسو ټول اوریدو کو څه خاله کې چې په خبرونه کې برخه واخلي او هغه ستونزې هغه موسمي ناروغي چې تاسو ستاسو کورنۍ غړي یا ماشومان سره مخ کیږي، دا چې د هلار څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي، د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي، خپل پښتنې زموږ میلمنو سره شریک کړي. اوس هم ورزو د ټلیفون پر کرخه را سره دمدې موضوع په تړاو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده او تر څنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای را سره په خبرونه کې وسل شو. درنو میلمنو تاسو خرغلاس هم پیل بل ډاکټر صاحب قایزاده وکم. قایزاده صاحب، تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کراتوي چې موسمي ناروغي اڅه ده؟
مننه. زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د تخنیکي همکاران ته او تاسو میلمنو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کیږي. دا ست چې هغه هوادونه چې وروسته پاتې هوادونه کې ساري او انتاني ناروغي ډېرې زیاتې دي، چې دغه ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي، چې اوس موږ د دوبي موسم دی په دغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې د مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي د تمغه موسمي ناروغي لکه تینابقال په ژمي کې ډیر زیات دي، نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویلې شو.
بله، تاسو اوس موږ ته راځي ډاکټر صاحب. بله مهرباني.
نو دا د اوس پرې موسم کې چې او دوی موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لوی قانون کې د سکولو پاکي او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته، نو پرې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې د استراحت کې او اکثرا چې د اسالات ما سره وړي. د اسالاتو کې چې زیاتره چې د روټا وایرس دی رول لري او تقریبا سپیتونه واخل تر اویا چې دا سبب د اسالات کې د دې خلاو نور مختلف میکروبونه لکه میبیاسیس شو، جارډیاسیس شو، ایکولای شو او داسې نور هم د اسالاتو سبب کیږي، چې دا په خپله هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو نه کته دي دوی ته د دوی ژوند غواړي، ځکه چې دغه اسالات ماشومانو کې چې یو د مرګ عمده سبب دی په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایع دوی د وجود د لاسه ورکوي او چې کله مایع ډیر زیات د لاسه ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې حجم کمیدو سره چې حتی د ګردو عدم کفایې هم منځ ته راتلی شي. بیا د په دغه اسالاتو کې چې کله دغه ماشومان اخته کیږي یا دغه موسمي ناروغي باندې اخته کیږي، اکثر کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې اوبه کله ضایع کیږي، نو هغه داسې فکر کوي چې د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ضایع شوي، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ضایع شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي، په دې باندې نه پوهېږي. نو هغوی د دې په وخت چې دې ستونېږي چې دې ته اړوغ ورکړي او یا وارث ورکړي، ماشومان خو معمولا چې دغه وارث ډېر زیات نه خوري، نو دوی اکثر چې د جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو، د کیلې جوس شو او یا داسې نور مختلف جوسونه بازار کې شته، دې نه زیات ورکړي. هغوی داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د دې اوبو د وجود اوبه پوره کوي، در حال چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او بر لاوه د هغې څخه هغې د اسالات لا پسې زیاتوي. او نو له همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره ده، اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم اسال شي او استراقات شي نو هغې ته نس ورکوي او نس چې په دې خاطر یې نه ورکوي وي چې دا بیا نور هم اسال کیني او د دې اسالات نور هم پسې زیاتېږي او استراقات یې نور هم زیاتېږي، نو بیا له اندخلې د لارې مایات قطر نه ورکوي. نو چې کله یې نه ورکوي دا واضح خبره ده چې کله ته مایات نه ورکوي او هغه هم د وجود څخه زیات مایات ضایع شي، الکترولایټونه ضایع شي، بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوزي. بیا د دې په خاطر کچېرې موږ راشو د واخل کوم ګورو په دې ورځ کې هم ګورو چې دلته د شیرې ناروغۍ ډېره زیاته شوې ده، یا د میزل ناروغۍ چې دا هم یو وایرسي ناروغۍ ده.
بل اوس ډاکټر صاحب هم د شیرې ناروغۍ په تړاو چې تاسو ویلي دغه ناروغۍ په تړاو کراته وي چې د دم زیاتره وخت په داسې موسم کې پندغه موسم کې چې وسلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شیرې ناروغۍ پیدا کیږي نه دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شیری ناروغي چې د موسم باندې د دوه موسم په دې وخت کې چې بوزګور په دې شرایطو کې چې اکثرا موږ هیواد ته چې اکثرا کډوالي راغلي او دا اکثرا خلک چې مهاجرین مهاجرتونه شي را شروع شوی دی او د مختلف وادونو افغانستان ته خلک راځي د مختلف امراض سره ځان سره وروړي او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شیر ناروغي هم منځ ته راغلی ده او ورسره دغه شیر ناروغي یوازې نه په دوبی موسم کې بلکې دا د ژمي په موسم کې هم موجود وي او دا په خپل یو وایرس دی د آر این ای وایرس په نامه باندې چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځ ته راځي چې دغه درې سفیر لري چې په لومړۍ صفحه کې ماشوم چې ډېره زیاته تبه کوي او اکثران چې د پرنجې ټوخې او د سترګو نه د اوښکو راتل او سترګو چرک کول او د سترګو سوروالی ورسره پیدا کېږي او بیا په دومره مرحله کې تاسو په دومره ډېره زیاتی کې سرو پنځو ورځې دا دوام کوي او سرو پنځو ورځو نه وروسته بیا د دې په وجود باندې چې د سودمیګ سترې سره دا نه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کېږي او دا غي وروسته چهره او دا غي وروسته بیا په سورو کې د تنه او بیا ټول وجود نیسي چې دغه ناروغ بیا دا غي وروسته درېم مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوی دی په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان د نه او د سترګو د مخ شاو خانه بیا د غاړې نه بیا د تنې نه په کوم شکل چې پیدا شوی په همدغه شکل باندې بیرته محققیږي خو دغه وایرس چې ار ان ای یا میزل وایرس کوم دی دغه په ماشومان کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دی او دغه یو خبره ډېره زیاته مهمه ده چې په دغه میزل ناروغي کې تبه ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولس کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمي او ساته الته تبه وي او الته ګرمي وي الته دی باندې کمپلې پیاتي نو یو خواته باندې یو خوا ګرمي او د بل خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتی چې دغه د وجود حرارت تر دومره زیات شي چې بیا داخل د دماغ کې الته تقریبات منځ راوړي چې هغه تمغه برین ډیمیج وي چې کېدای شي دای ګنګي شي د ماټوم کېدای شي د مرکب کې کېدای شي د سترګو دید د منځ راشي کېدای شي دغه ډیر لوړې تبې په وجه باندې فالج ورکی نو بنا ان په دې ورکی دغه مین دی خپل دې موږ باید په دې او په یی چې کله مریض میزل وی یا مثلا سوفکان وی او یا شری وی او ته په ډیر زیات ولري باید ډیر زیات ګرم ونه ساتل شي د بل خوا چې دغه وایرس د جديد وجود ماکت را کمی به ته یو بل ریواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ مین دی خپل دې دا حتی هغه په ثاني طرفه هم پیډي وي چې غوړي وي په ونه لګيږي هغه ته فراز نه ورکی صرف چې وګړي ورکی د هغې په دې حالت کې چې باید دې ته خزه زاور کړ شي تر څو د دې وجود مقاومت دی او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکول شي نو دوی خو پرېز ورکې د بل خوای ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دغه د میزل ناروغي د اختلاطات ورکې چې به سبب د سینې بغل کیږي او همدارنګه د مختلفو نور اعضاء او د امراض د منځراتک سبب کیږي شي نو موږ باید کوش او بل خوا دا چې دغه ماشومان چې کله په دم شریف ناروغي اخته شي اکثرا نه نداسي وي ځکه شرې دي حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپل خلک کیږي در حال کې هغه خپل دیوي خو پیګ ګرمې کمپاري اچي د بل خوا ډاکټر ته بوزي او چې هغه خپل سیر پوره کوي دا چې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتل شي ځکه دا غي د وجود په دغه ګرم چې کله ته بډې زیاتې وي د تبې سره چې دي د وجود مایات کمیږي ځکه چې دلته دا چې مایات کمیږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مایات ځای کیږي چې هغه موږ نه شو احساس کولای چې دې ته موږ انسنسبل لاس اف لیوز وي اوس بیا چې د وجود د مایات ته ضرورت لري ولته مور کویږي نه ته پریز ورکړي نو دې سره هم چې مریض د ډیهایډریشن یا د ضایع د مایاتو د ضایعاتو سره مخامخ کیږي او بل اخر کې دي چې د دې د ګردو د عدم کفایت سبب شي او یا هم د دې د نور اختلاطاتو د منځراتک سبب شي چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ خطر دی کو او همدارنګه کافي مایات ورکو او د بل خوا څخه چې دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوی شي ځکه یو خبره په دې کې ډیره زیاته مهمه خبره ده د وټامین په نامه د وټامین ای دی چې دغه وټامین ای په خپل د میزل یا د شیر ناروغانو مرګ میر یا کمی نو دغه وټامین ای خو دې په پوهیږي هغه سر په دې باندې په یو کله کله باندې چې دا چې وایي چې واده د دې واده یو یا دغه یو چیرې واکسین ورته چې هغه واکسین یا هغه وټامین ای هغه څه د دې شیر ناروغي کې کوم مرګ میر راځي د هغې د شیر د کمواله لپاره استعمالي
ډېر زاته مننه ژوند سي ډاکټر صاحب به هم پر بحث لرو ورزو ډاکټر صاحب صافي صاحب تاسو سلامونه صافي صاحب تاسو مخبرونه ته نه خرغلس ک تاسو راته وی چې د موسمي ناروغي یو نخ نخ نه سشته دي کنه دغه کوم ناروغي چې لکه زه کم شدي تورته نو ناروغي دي هم د خپل د موسمي ناروغي نخې دي
د هر څه وړاندې تاسو ته ګران اوریدونکو قدرمن ملمت سلامونه احترامات باندې کوم او بعد راغنه باید وایم دا چې لبد مرګ لکه څنګه چې قدرمن ملمه هم ورته اشاره وکړه زمونږ اوساس په هیواد کې د کرنو راهیسې خزمونږ هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېر هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامینونه او کلسیمونه او پروټینونه او بعضې انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه کولی شي چې بدن تغذیه شي متاسفانه نه اخلي همدا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارزواکۍ سره مخ شو. دغه خوارزواکۍ ته مونږ د مرزونو مور ویل شو، د دې نه نور نور امراض او نور نور مشکلات زیږیږي. چې د هغې جملې څخه یو هم موسمي امراض دي چې ډېری وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امنیتي سیستم که چېرته معافیت د وجود ښکته واوسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه واوسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو او بلانور امراضو په مقابل کې انټیباډي تولید کې او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډېری وخت دغه انسانان د بېلابېلو موسمي امراضو ښکار کېږي، لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې مونږ وویل چې حساسیتونه الرژیانې او یا هم سینه بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعضې نور ګریپونه د انسان ورسره مخ کېدلی شي. البته ډېری هغه خلک ورته کاندید وي چې هغې د معافیت سیستم ټیټ واوسي او په زمن کې ځان یې په درسته بڼه باندې نه وي وقایه کړی. او د همداسې د ووري په موسمونو کې هم که تاسو وګورئ ډېری بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارزواکي اوسي، تاسو وګورئ د موسمي امراضو ښکار کېږي، صفراقات ورته پیدا کېږي، تبې ورته پیدا کېږي. دغه شعر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، شعر ورته پیدا کېږي، په زمن کې رسالات ورته پیدا کېږي. او همدا دلیل وي چې ډېری وخت والدین ورخطا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه، دواګانې ورته ورکوي متعددې، چې هغه دواګانې هم تون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کیږي هېڅکله. نو په همدې دلیل باندې په یوازې دې چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شوې هم درملنه وشي، متاسفانه دا نور هم ورته زیانمن کیږي، نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو پاندې دلیل باندې ډېری وخت دغه تی دغه فرد د موسمي امراضو ښکار کېدلی شي، چې خصوص د اوړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسیره منطقې دي لکه ننګرهار، خوار، لکه کندهار او بعضې نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي، هلته بیا د مونږ ګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي. لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ کورنیو کې داسې اشخافات وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي. په ټول کې باید وایو دا چې د ووري په موسم کې یو خو ډېر زموږ هیوادوال چې هغه لري په ټول سیمو کې پرهدې او انکارات لري یا سرونه لري، ډېر وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا ته ږدي او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي، چې دا هم د پزیان او په تاوان باندې واقع کېدلی شي. چې موږ دا اوس برهاره په کور دننه په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو. او په زمن کې ډېری هغه تعداد افراد چې هغه په خریاتو کې هم اوسېږي او نشي کول سرک د سر د باسي ځاګانو استفاده کوي او په مشکلاتو باندې
چارې کوي. اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو په تړاو چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت ماشومان ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورنۍ لور ورته ممکن ورکړ شي، ته ټول مهمه په هغه ماشومان چې خوارزواکي دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زرخته کیږي، صحیح خوړو ورکول څومره ګټور تمامې دي لشي چې هغه به د غسې ناروغي څخه د پامن کې پاتې شي.
ډیر هغه تعداد ماشومان چې هغه په خوارزواکي باندې لاس وګریوان دي، تاسو وګورئ یوازنه شرط د انسان د صحت د ساتنې لپاره یوازنه عمومي شرط همدا ده چې باید یو انسان د پاکو خوړو څخه استفاده وکړي، د پاکو وسخاکو بو څخه استفاده وکړي او په ځان کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي. نو په نظر کې ونیسي ډېره صرف استفاده د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د یو انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومه وګورو، دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو څو سو کال مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده. نو په دې دلیل باندې باید د پاک خوړو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو، ځکه دغه تنفسي سیستم، هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي، دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خوړو څخه او د پاکو څښاکو وو څخه استفاده وشي. چې متاسفانه له بده مرغه موږ ډېری وخت ګورو زموږ د هیوادوالو دغه امراض ګراف چې هم لوړ تللی وزي، یو لوی دلیل یې هم همدا ناپاک خوړو استفاده او د ناپاک اوبو استفاده ده چې صورت مومي. او په همدې دلیل باندې دا نور امراض په بدن کې زیږوي او همدا امراض د وروسته د مرګ میره وي هم د مرګونو باعث کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسې. به هم خبرونه کې تاسو سره پرم دې موضوع خبرې وکړو. نو اوس ورزو دم دې موضوعات په اړه باندې زموږ اوریدونکو هم پته مدي هغه مړی کني ولې د چې دوی څخه پوښتو چې کومه پښتنه لري اتره ناروغي سره دوی مشمنه د کورنۍ غړي لاسوګري باندې. سلامونه مهرباني وخت مخیر روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده.
ډیر مننه کوم اوسې خورجانې. سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلیل زابل خبرې کوم.
مهرباني زابل صاحب.
مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو. می دوه پښتنې دي. لومړی ډاکټر صاحب محترمه، کله چې په کلیو باندې کې یعنی زه شاید د دې ما کله چې د ګرمۍ موسم راځي یعنی دا اوس مر عملا پکې ولاړ یو تر ډیره حده ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کیږي. هغه ملاریا او مریکا چې اخته کیږي بیا یعنی د یو کال په تیریدو سره تر یو حده مال دلی دي پکې پیلي دي. هغه کال پر هغه تر نه باندې بیا ورته را نوي کیږي. وجه لامل یې څه ده؟ ایا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کیږي دې وخت کې میوې رسیږي که څه وجه ده؟ دوهمه پوښتنه، کله چې هم سیلاب راځي تر یو حده ماشومان متاسفانه باید متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي، هغه خړو اوبو د سیلاب په اوبو کې لامبي او بازي کوي. هغو خړو اوبو چې خاورې ورسره ګډې دي څومره جلدي ناروغیو سره هغه ماشوم اخته کېدلی شي. ډیره مننه خوري.
مننه تاسو نه هم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ته به وښو لمړی پښتنه بل ډاکټر صاحب قیزاده څخه پښتنه کوم. ډاکټر صاحب تاسو اتمن پښتنه اوریدل د زموږ د اوریدونکو چې دی ویلي زیاتره وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو باندونو کې ماشومان په مورقه او ترڅنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کیږي او د کال په تیریدو سره هم دغه ماشومان وینه کیږي، د دې علت څه کېدلی شي؟
ډېر مننه. اول خو زبري صاحب ته سلامونه کې هیلې دغه خبره ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شو او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شو. په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې ډېر زیات وي ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ډنډونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کیږي. چې هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمه هوا سره چې د هر یو شی خرابيږي او همدارنګ چې چرته اوبه ډنډوي هلته هم او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګوري دا شول ډېرې کړل کیږي او په شول کې چې اوبه همیشه ډنډي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپل حال کې د ملاریا د ملاریا غوماشه چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ اوچي کی نو هغه تر څو د ملاریا ناروغي باندې اخته کی چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشن فیور یا درې ورځې بعد تبقي. خو دلته سوال دا دی چې دا وایي چې دا اکثرا اوقات کې چې دا کله کله صحیح تداوي کیږي هم نه هغه داسې وي چې اول خو ترټې له ډېره مهمه ده دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرته باید موږ ډېر زیات پام وکړو. یو پرته دا چې د دوا کیفیت دی چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبر دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت ته ده د دې هغه تاثیر موثر مواد چې په دې کې کوم دي هغه تاثیرات پاتې دي کنه. او دریمه خبر دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړي ده د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړ شي هغه معین ډوز یې ورکړي دي او که کمی ورکړي او یې غلط ورکړي نو کله دا څه کیږي چې دوا د غلط استعمال کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغه په ډوز نه پوهېدل ځکه چې پروتو منطقو کې اکثر متخصصین نشته. صرف یو عادي ډاکټر یو عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اگر دوز دوا چې هغه د 2 کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغه نه کوي نو په هغه وجه باندې کله کله د ډرګ ریزिस्टنس یا د دوا سره مقاومت هم جوړیږي او هغه به نه کیږي چې بيداغې نه یو قدم مخکې مونږ جو نور دواګان. دویمه خبره دا چې مورقه مورقه کله داسې وي چې په سلمانه لا ټایفي پواسته دا منځ راځي او دغه مورقه چې د غراض ولایم چې کوم دي د کتاب د زنی په شکل یا چپ لیډر لکه اول ورځ باندې لګوي په دویم ورځ لګړي رشي دریم ورځ به دا غین لګړي رشي څلورم ورځ دا غین لګړي رشي او د هفته په اخر کې دغه تب خپل عزمي حد تر رسیدي چې دا خپل یو وسپي د تبي یو وسپي د مورقه د لپاره. اکثر چې دغه مورقه چې کومه د دوب موسم کې ځکه منځ راځي چې دلته د دوب موسم کې اکثر په لرو پروتو منطقو کې خلک زی د باندې تشناب کوي او دغه سلمانل ټایفي حکومت د ډک میټیل سرخارجيږي او کله چې د هوا راوالو زی دغه ډک میټیل چې شوی دی کړه میکروب راځي او بو کې دغه خبريږي کله ساده نه کې پریوزي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي او به دغه شخص دغه
خپل دغه میکروب چې په دې سیس کې یا په دې پوخ کې دغه شوی دی د هضمي سیستم ته لاړو، هلته بیا دا په فعال شکل یا په فوزوید شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو، دا خصوصا په کولمو کې په پیر پیچ کې په دوړو کولمو په برخه کې چې دی زیات د خپل فعالیت دغه کوي او بالاخره د مورخي اراض ورای منځ راولي، نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو په خصوصا د دوبي موسم کې چې د اکسان د آزاد هوا کې چې کومې اوبه دي د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي، هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي، کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه ویندي نه ویندي او اومه خوري، یا داسې مېوې چې هغه وخت کې پخېږي هغه مېوې اومه وخوري، یعنی پرې نه مینځي او یا پخېږي او پرې نه مینځي، په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دي چې دا کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې اوبه څښي او دی هم په هغه کې اوبه څښي په کور دننه، ځکه اکثرا موږ هغه وقایه چې دی وقایي برخو ته ډېر زیات توجه نه کوو او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس دی چې د مورقه امراض زیاتېږي. دغه د مورقه چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه بالکل نه ورکیږي، بیا په لورو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثرا لابراتوار کې کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثرا مثبت راځي، خو دې باندې ډېر زیات باور پکار نه دی، ځکه اساسي د مورقه مدغت دی هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او که نه، ځکه هغه کسانو کې چې هغه دائمي هغې دغه مثبت ښیي لکه ټایفاید مثبت ښیي، کله دغه ټایفاید مثبت یا د مورقه مثبت کېدل په دې کې هم راځي، ځکه لرې پرتو منطقو کې اکثر خلک کور کې غواګانې پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د شیدو څخه استفاده کوي. دلته که چیرې کومه غوا په بروسیلوسیس نه کوو ولري، هغه په بروسیلوسیس یا حیواني مورقه باندې اخته کېږي، نو حیواني مورقه کې همیشه دغه انساني مورقه مثبت وي. نو دې شي دې ټکي ته بعد هم نه ډېر زیات پام وکړو چې دغه د مریض هغه حیواني مورقه معاینه کړو ولې دا مورقه په دې کې هر وخت مثبت راځي. دغه او بیا کله داسې هم کېږي چې دغه بعضې اوقات کې زمونږ سره یو موږ په طبي کې یو اصطلاح لرو ان اکسپلین فیور، یعنی علت یې معلوم نه وي او تبه وي او مورقه همیشه مثبت ښیي او هغه هلته دواګانې ورکوي بیا هم نتیجه نه ورکوي، د په هغې صورت کې دې ته پیشرفته معاینه پکار دي چې خدای مو کړه دا داسې وي. لکه بعضې اوقات کې ځینې سرطانونو کې هم دا شی مثبت راځي، په ځینې سرطانونو کې هم دا مثبت راځي، او کله هم داسې کېږي چې دغه مورقه چې کومه ده که چیرې په خپل وخت او زمان سره هغه تداوی نشي او یا هغه کورس دوا چې کوم دی هغه مشخص، لکه کچیر موږ پچکاری ورکو شپږو نه واغه د پنځو نه واغه تر شپږو ورځو پورې او کچیر ټابلیټ ورکو تر پنځلس ورځو پورې د دې هغه مشخص دوز دی او دوز موږ نه غوښتو، دا به ډېر زیات اختلاطات لري چې سر نه واغه تر خو پورې اختلاطات په یو لړ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفالایټس ورکوي، انسفالوپاتي ورکوي، په یعنی د دماغ وظایف ته چوش ورکوي، په سترګو یوویایټس ورکوي، همدارنګه په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي، ګیسټرایټس په قلب کې چې یو د قلبي عضلې التهاب ورکوي، مایوکارډایټس ورکوي، او کدا کینو کولمو تر سترګو کړه کړه د اپنډیسایټس سبب هم کېږي او په کولمو کې د کولمو د سر کېدو سبب هم کېږي، او همدارنګه په هډوکو کې کچې د لاسو د نیو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکوي، یعنی د هډوکو داسې التهاب چې هغه همیشه نه حتی چې نه پسو کې چې نه بغل ورکوي. نو په همدغه اساس دا چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډېره دوامداري پاتې کېږي، دې کې ټول څو علتونه شامل دي. یو، آیا دوای منظم خوړلې کنه، آیا ډوز چې دی هغه مقدار یې کافي سنجول شوی دی کنه، آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی کنه، ځکه افغانستان کې اکثرا بې کیفیته درمل ډېر زیات راول کېږي او دغه بې کیفیته درمل چې دا د انسان خصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې چې دی مقاومت ایجاد شوی دی، آیا دلته داسې کومه نوې چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود وي، بل آیا دغه شخص به په سوې جذب باندې یا مل آبدست سندروم باندې خو به مصاب نه وي، یعنې دلته ډېرې زیاتې مسلې دي چې دا دغه اوس که د زابلي صاحب د دویم سوال دویمه برخه ته راشي چې کله تیرابونه راشي
ډاکټر صاحب پلانډو کې د دې ځواب کې تاسو راته وایي به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه
وکړو.
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب.
سیلابونه چې کله راځي نو اکثرا ګوري سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد دا ټول ځان سره راکاږي، راوړي او په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه، یعنې دغه اوبه ټولې ملوثې وي، ککړې وي. د یوې خوا ګوري زموږ ماشومان په لرو پرتو منطقو کوڅکې، ځکه په ښار کې هم دننه کچېرې موږ وګورو اکثرا موږ یو فقیر هېواد یو، زموږ اکثرا ماشومانو ته هغه متوازنه غذا غذا نه درسیدلی متوازنه غذا پرې معنی چې دوی ته وسم په غذا ضرورت دی چې پاره کې کاربوهایډریټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او اوبه دي نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه یادونه وکړه زمونږ اکثرا ماشومان چې په مخفیف سوې تغذیه باندې یخته دي نو معافیت خو هغه کته شو زکات او بیا د لاټ کې هغه کې ولام دي او یا هغه خړی وبسکي پاتراس کې نه اطراف کې چې خړی وبو دي یادي وبو کومې پاتې دي دا ټول سکین دا چې کله دا اوس کې ولام دي دې سره چې دی هغه کې مختلف امراض او به بالخصوص د اسالات او د پاره او همدارنګا د جلدی مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب ورزاتو دا ټول ورسره د حقیقي اوس کله نه سره دا چې بعضو پاتې راځي ماجرتونه یادا چې یو کړ او سیلاب راغلو یو ځینا لاړ بل پاغل نو په هغه کې کچيري د ماجرتونه یو مرض په نامه د سکیبز موجود او په دې اخر کې چې دا مهاجرین کله راغلي دي او یادا چې لابونه خلک چې دی یو ځینا او بل دي مهاجر کړي دي اکثرا د سکیبز مرض دی چې د شپې د طرف خراب زیاتی او د ورځې کم او د فوق لاده ساري مرض دي نو هم د الکترون دي چې زمنګ په جامعه کې چورو صفات یو او د وقایي طرف ته زمنګ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر سي ویره شریعت مونږ مخکې ویل دي چې اطهور شطر منل ایمان نو دغه اطهور شطر منل ایمان خو دغه نظافت او د هر څه کېږي د ټول په سیشي باندې کېږي په اقتصاد باندې کېږي نو چې کله اقتصاد ضعیف یو صابون کړي نشي هغه څه نو آیا نظافت به مراعات کړي شي دا ناممکن ده آیا هغه کچيري اقتصاد خو نو هغه ځان ته یو ماشين دی وبو لګي پاتې وبو اوس کې خپل تجنابونه به صحیح کی نو په اخر کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته دا او فقر د پولو بدبختی او د پولو ناخوالو هغه جرل ده یا هغه ریخه ده نو هم دغه وجه ده چې په افغانستان کې د رسول د بدبختی د همیشه لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتاني امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسې ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په باز ځینې کې چې چرخاو غونډه کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل داغي څخه ختمي نه لکه په نورو هیوادونو کې ګورو موږ چې هلته ساري او انتاني امراض بالکل نشته ولې نشته ځکه هلته وقایه ډیره ده او هغه کارونه چې شریعت مونږ ته خودري هغه یې امریکایي نظافت مراکز د ژوند سطح اوچته ده هغه متوازنه غذا خوري ماشومان په سوی تغذیه نه کیږي کافي معلومات پر سره شته او د بل د دی یو ډیره مهمه خبره ډیره د هزار زیاتره مهمه خبره ډیره دا چې دغه د ناروغي او بدختي او منځیز کومه ده هغه د سوادي ده او موږ ګورو چې د سوادي دا د مور لپاره ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې اول د دغه د تعلیم د انګوچ ده هغه د مور ریګه ده چې مور ریګه د تیارت په نو د غړو ټولو د بدختي او منځیز نو دغه تعلیم هم او د سوادي هم دغه امراض کې ده
سلامونه مهرباني روغتیا ژوند شتمنی خبرونه ده مهرباني وکوي
سلامونه مزه
خوره علیکم سلام مهرباني
خوشحال بسیگی محمد عبی احمدی هم مقدانم از اگمار دکتر سیلتان سلامون و مختلف جور رو گوشیگی رفتی هم در موسیمی من از ایسی مگو تاشید یعنی روی وی وقت خود افغانستان که در دکتر سیلتان در سواد هم در امازی خوره منگه دیر دوائی یا زاری دوائی در میوه بانی کار روی یا در خوراکی توی که لگه مثلا دا ترکاری شي من دا پیاز او ګندنه او مثلا مانی شي دا شپتاله سپته په زیاتره وګوره امزي خو افغانستان کې ناروغي د سر په ګرګې شپ مرزونه زیات دي د اقلیم په حساب لري وګوره نو دا بیا زیاتره خلک دوا وي یعنی د ازاري دوا شیندي نو دا د ما پختر او خور شي دا بیا څومره وخت پر یو انسان یعنی تقریبا دغه استفاده ونه کینو دوه ورځې درې ورځې یو ورځ مثلا دا په پاکر باندې موږ ته دا ټول معمول افغانستان کې موږ ته ګورو په ټول چې زو باندې خلک دواګانې شي نه زیات دواګانې استفاده کوي نو هغه دواګا باندې وګوره چې هغه ظاهري دواګانې نه
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو زموږ بل اوریدونکو د تلیفون پر کرښه دی له دوی څخه هم پوښتنه واخلو سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده
وعلیکم السلام وسی احمد جی خو سلامونه تاسو او د ازمیر عادل ټول محترم اوریدونکو ته ملاد یو چې روغ جوړ به
علیکم سلام تاسو مهرباني پوښتنه دی کوي
الله ته خوشاله که خورجان سلام ډاکټر صاحبان ته ما احمد جی خور راوستم دغه مورکی پښتنه واقعا ډاکټر صاحب دې ورته زیات باندې ورکړه خدای دې خوشاله کین دا ورېدون کې ډېر سر په خلاص کې وسی احمد جی خور دلته د مورکی او د ملاریا مریض چې د خورجان زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه اطرات مې دکې د علم په ولادت کې چې مثال تقریبا سم کې نه ته دا ډاکټرانه څخه خورجان چې مثال هغه د ماینا په لري لابراتوار شون دی ولري نو دلته دی د امریکا او ملریا چې د خورجان یو د بل سره تړي یعنی امریکا او ملریا سره تړلې ده او زما دا پښتنه د وسی احمد زی خور ز پخو د وخت مخول د وین معاینات وکین نو د ډاکټرانو ماته ویل ول تاسو امریکا در سره خورجانې پسره باندې کارم کی ماته بس د یخو به چې خوان نه راکې خورجانې چې مثال په یخو به باندې او داس وکم نه پولم به زم بس لکه هغه ته چې مې خورجانې به د ګرمۍ سره ډیر جوړم او اکثر وخت پر سر باندې ډیر د زما د ډاکټر صاحب زه دا پښتنه چې مثال د امریکا چې د کچیر خو نه خاص ما سره امریکا ملګری نو د دې امکانات د افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا د ماده بینې څخه وځي مس خورجانې د یخو بو سره مکتم د جوړه بس سره ګرمۍ کې ما ته خوند دا چې په ګرمو بو باندې او تاسو کوم خورجانې او سینو سالم خورجانې د شپولي شکل څخه تر وو شکل پورې د غزما سیندې او وزن چې مې خورجانې وزن مې دروش پته کیلو دی د غزما پښتنه د نو کچيري تخنیکام کار ما اړیکه کتنې کې خورجانې چې د خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنۍ خورجانې نه اورېد کیږي
ډیره زیاته مننه اتمان زموږ همکار بس تاسو اړیکه نه پرې کی تر اوسه چې تاسو خپل پښتنه واخلي مننه صفای صاحب رب شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلو دی اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه ځواب کیږي چې چیرې ټلیفون برکرخه په تمه پاتې شوی دی دوی وری دي چې دغه مورقه د دوی بدن زخه نه وز کده یو لاغ ناروغي دی چې په وری موسم کې د میاشه د چچول کبل دی تر تنور ناروغي کبل دوی ته پیدا کیږي څه کول ورته کردی
د دې ورور د جواب پښتنه کې اول خو څه نشي ورته وایم د دې ورور د جواب پښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه وملیا د تشریف تشریف راو او راز علي می مرته ویل او په زمن کې د کوم فاکتورونو رامنځته کیږي هغه مرته تشریف کړ فقط د دې لپاره په کار داده چې یو هغه متخصص چې هغه واکن په تمام معنا باندې متخصص وي ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېر وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه په لری پرتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحب نه لرو ابتدایي د طب نه فارغ وي او تللی وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه استاج او مسلکي کاری په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی نو په همدې دلیل باندې تصدیق دا غي نشي کولای او یا هم ډېر لری پرتو سیمو دي چې هلته د لابراتوارونو نشتونده نشي کولای چې وینه په درسته بڼه باندې ریزلت تر واخلي او یا هم د غیب بلډ ایگزامینیشن ورته وکړي نو په دې دلیل باندې اټکل کی چاراز علایم ګوري داراز علایم مطابق ورته وایي چې ته بلری او یا هم مورقه یا هم ملریای د دې د مهار لپاره یوازنې بهترین فاکتور او بهترین لاره هغه ده چې اول د باید د سی خوړو څخه او د سی اسکا کوبو څخه استفاده وشي او دغه به په قوی بڼه باندې باید ډیر کوشش شي دغه افراد د ډیرو مایاتو نه استفاده وکړي البته که چېرته د یخو مایاتو سره دوی طبيعتا نه جوړیږي او یا هم بدن ورسره سازګاری نه کوي نو کولای شي د ګرمو مایاتو لکه پخې وبه چای شودې شوروا حلوا فرینی سوپ او غیره د مایاتو څخه ډیر استفاده وکړي او په تلو مقدمه کې باید ډیر کوشش دا وکړي چې ډېر وخت خپل د پکوما موهیت کې ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې دا وسیږي باید د دغه اتاق د تودوخي درجه لوړه نه وسی ټیټه وسی باید اتاق متدل وسی ګرم نه وسی ځکه چې څومره د مورکیو د ملګری په حالاتو کې کچرته دی په ګرم منطقه کې بیا هم په ګرم اتاقونو کې پات شي او یا هم د تودوخي درجه لوړه وسی او دی پات شي نو تبند دی د بدن مایات نور هم ټیټه ځي صفر کېږي او په همدې دلیل باندې چې دغه شخص په قوی بڼه باندې مایات وانخلي نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاسو د خونه اچولای شي او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقه په د ملاریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سایل لرو موږ د ملاریا چې د ورځو څخه تر 12 ورځو پورې دا دوام کوي او په ځمن کې یو د دې میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې 15 ورځې نه لاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه د دې د تاریخ ته واخه چې یو ډېر په بدن کې پات شو وسی نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې مونږ بیا دا کورس غوول شو د 200 الی 300 ورځې پورې چې مونږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستل شو او په بل قدمه کې باید ډېر کوشش شي دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه هغه فاکتورونه چې دغه امراض او لامل او بایس ورته ګرځي کاغه یا شو سی کاغه د ناپاک خوړو استفاده وسی کاغه نه هغه د ناپاک اوبو استفاده وسی کاغه چاپیریال ناپاک وي پاک نه وسی کاغه د وسیدلو ځای ناپاک وي پاک نه وسی نو باید په هغه باندې توجه وشي او په بل قدمه کې هغه ځو صحت چې ویل شوی چې د تشتان نظر او تو په برخه کې تاسو مراد کوي او یا هم دغه ملوث او شاو سره چې فرضاً تاسو په روزمره ژوند کې خپل لاس غریوان است لاس ورسره وه یا ورسره دغه کوي نو باید دغه نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي کچرته مونږه په څاګانو کې پاکي وبنه لرو او پاکو وبو څخه استفاده نه لرو نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو په دا وب پاکي واکې میشه او دی وشي کول چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکي نو دا هم د فاکتورونو دي چې په وقایوي ډول باندې هغه ته د افراد چې هغه مورقه او هم ملاریا لري باید دغه نه استفاده وشي یو خبره چې یا ټول وردا
بله
خوښه ولبانه او هم د میډیسن په شکل باندې او ولی تشخیص په یو امراض ورته په یو مدیزه کې تشخیص ډیر مهم ده چې هغه په تشخیص کې متاثر
بله بل ډاکټر صاحب تاسو مو موقعیت مملک بدل کې تر څو موږ ته مواسم راشي ک د دې پختنې جواب تکمیل شوی بي زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پختنه کړې و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي ځکه زیاتره وخت د کوم میوي چې دی پر دې باندې دغه د حقینو لوري دوا پاشي کېږي دوا پرېښندل کېږي ولې څو دوی د میوي خوړل شي تر څو دغه کومه دوا چې دی د دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرجی حساسیت پیدا نکړي
احمد صاحب د پټي اړوند باندې باید زوړم چې لکه څنګه چې ما مخکې دا وری وکړ چې خپل دوا هم چونې یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نه شي واقع کېدلی نو په همدې دلیل باندې ډېر هغه بزګران چې ډېر وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د ماغه میوې څخه بیا هم د ماغه سبزی څخه دوی استفاده کوي او بیا هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري نو ډېر باید کوشش شي چې د دې حفظلته هم راشي یو د چې کومه کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل 3 ورځې یا 5 ورځې د واټن ورته ونیسي یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پر استفاده کوي 2 ورځې بعد یا هم 3 ورځې بعد دوی استفاده وکړي تر څو په دې خطر باندې چې خپل دغه د پوستکي د میوي او یام د سبزی پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پات کېدل شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته موزر واقع کېدل شي نو ډېر باید کوشش شي چې یو خو حداقل یو واټن پر نظر چې ونیول شي او په دوه مقدمه کې دغه میوه او یام سبزی په شګر مو وبوباندی او یام د کلورین لرونکو وبوباندی باید دا تقریبا نیم ساعت کلورین لرونکو وبوباندی کې پات شي هغه موزر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پاک شي بعد هغه نه به کول شي چې دوی په صحیح باندې باندې یو به استفاده کې هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي کولای
bale manana ډاکټر صاحب قیزاده که تاسو در وګرځئ کې د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کې وګغي جدي ناروغي کمی وي دي چې هغه زرخ پریږي او تر بریده پورې انسان اته د مارګ تر خولې پورې رسولی سي
په افغانستان کې څو یو فقیر هواد د موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو سوک ته ګوري یو هغه ناروغي چې 50 کلونه کته ماشومان لپاره فوق العاده د تهدید وړ دي چې د ماشومان لپاره 50 یو هغه ناروغي دي اغه پندغه ناروغي چې اغه په هغه مخال کې چې اغه سینه ده شپېتونه پورته وي نو اولنی ناروغي چې کومه ده دغه په افغانستان کې او په خصوصن د دوبی موسم کې چې اغه د ګیسترینټرایټس یا د اسالات ده چې اسالات یا ترن چې د سودمیږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایرسونو له کبله منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې ده دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومان لپاره چې دی وی خوای په قرضواکي باندې ښکته کوي ځکه د قرضواکي مسله چې راځي دا به په درې میکانیزم من تر دي چې دی خو دا غي اشتیا خرابيږي یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې چې هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ضایع شو هم وانه مثلا نو دغه ماشومان چې د زیاترن خوړځوکي او هم درنګ د وګو په کمواري او بل سره چې دغه ماشومان د مرګ طرف ته چې د مرګ طرف ته بوزي بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته به تخریبي پروسی ډیر زیات سری دي ځکه په هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نواخ تر ځواني پورې سرویتو کالو پورې دلته چې تعاملي پروسی سری وي اما سرویتو نو ورسره به تخریبي پروسی زیات وي اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې ستکیږي یا دغه ساري ناروغي باندې ستکیږي دا هم دي چې فوق العاده ژوند ته دي
دویمه ناروغي کچیر مونږ راځو لکه د زیلی ناروغي یا دغه او زیلی ناروغي هم چې په خپل دغه ساري ناروغي ده او دغه ساري ناروغي چې زیلی ناروغي چې ده په خپل ځیګر باندې ډیر زیات تاثیر کوي ځکه ځیګر نشي کولای چې د ګلوبین چې کوم ده هغه په مصرف ورسی یعنی میټابولایز کی او ځیګر مونږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده او دغه حیاتي عضو کچیر خرابې سره مخامخ شي اکثرا د زیلی په وجه باندې چې بیا خلک حتی کله کله د عادي دي زی عادي دي کی چې هپاتایټس ا دی چې په دې کې د ځیګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه زر 1200 حتی 2000 ته کیږي چې هغه په خپل د انزایمونه په ځیګر کې د مړو حجراتو نه چې هغه را پیدا کیږي چې دا هم د دغه ماشوم یا د هغه کسان چې وګړي دغه ډیر زیات دوی ژوند غواخي او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي هم دا د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکثرا چې دغه د دوه موسم کې چې د کلرا ناروغي یا یو دم یو وبا منځکې چې دغه د کلرا ناروغي او یا هم د خو د تسمم ته غذایی چې موږ سره ورته وایو چې بعد غذاګانې باسي شي ځکه فقیر هیواد یو خلک ډېر زیات غریب دي یو خواړه اخري په دوه درې وختو کې د استعمالي بل اخر هغې ته تسمم غذایی وشي چې دغه تسمم غذایی کې په زیات مقدار سره مایعات وجود څخه زیاتېږي هم استفراقات کوي هم اصالات ورته پیدا کېږي چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند دپاره ډېر غټ تهدید دی نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغۍ چې دي که چېرې په وخت او زمان یې مخه ونینیولی شي نو دا هم یو جدي ګواښ دی او بالخصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم دغه د تعلیم د لحاظه یعنی موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو نه اجتماعي امنیت لرو نه فرهنګي امنیت لرو او نه هم د سواد امنیت لرو یو هم نه لرو چې کله یو هم نه لرو نو دغه ناروغي به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي ډېره
زیاته مننه ژوندۍ اوسئ ډاکټر صاحب صفای کتاس راته وی چې یوې مسلې ته ډاکټر صاحب قزدي اشاره وکړه چې د زیړې په برخه کې ده دا مرختم تمره خطرناک ناروغي ده تمره کسان په افغانستان کې پرې اخته کیږي ځکه دا غل ناروغي څخه حسابيږي چې ډیر کې تداوی مو کې بیا یو شاس کې د زیړې پات کیږي اله توامل څه کېدلی شي
دا چې موږ تاسو ټول په یو چې خپل زیړې دګر التهاب نه وي کسان چې موږ ته سپورت اشاره وکړه چون اکثر وخت زیړې اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او مافیت هم خطر کوي او په زمن کې زیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي نو باندې دلیل باندې ډېر افراد موږ په خپل کور د نګورو چې بخصوص د ووري په موسم کې هم په زیړې باندې ډېر زیات اخته کیږي او د دې ټولو امراضو هغه یوازنی جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړه په خبرو کې ډېر زمونږ د چي هوادوال مو ډېر اقتصادي بورانونو مشکلات خو ځپلې دي او دا چې زمونږ په هوا کور د نن دیش کله سرویس کله په هواد کې جګړه و مونږ د هم اقتصاد نه غوړدولې او هم د تعلیم نه غوړدولې او هم د پښتو او پرمختګ نه غوړدولې نو پاندې دل باندې مونږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هر 15 ماشومانو کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي او ډېر وخت تاسو خپل به تر پويږي په دې باندې چې خپل مافیر د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مختوري نو پاندې د لبنان تاسو وګورئ کده یو هواد د دفاع وزارت ضعیف وو شي ډیر زر یو دښمن په حمله کولای شي او مغلوب کولای شي نو پاندې د لبنان دی کله چې د انسان د بدن مافیت سویه خطر شي او هغه ونشي کولای چې انټي باډي تولید کړي د بازي امراض او وایروسونو او د فنګسونو او دغه موسمي امراض او په مقابل نو اندا چې مافیت د غریب مقابل کې عجز پاتې شي او دا مرض کله هر مجرانه وی کاغه د تنفسي مجرانه وی کده هضمي مجرانه وی کاغه د نورو د پوستکو د برخې نه ووسی بساري امراض ووسی ډېر وخت ډېر پاسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي او مافیت ټیټ وی د غریب مقابل کې انټي باډي نه تولیدي او همدا دلیل وی چې یو ماشوم او هم یو مریض د لاس په خونه واچوي په دغه مقدمه کې دا چې موږ تاسو به تر پوهیږو چې هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري ځکه مالګه خپل یو بیلانس لري د بوري بیلانس لري چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو د فشار بیلانس لري چې هغه موږ هم په دیاستولیک او سیټولیک هم په جګه او پټیټ فشار باندې ویشل شو او په ځمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایات بیلانس لري هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي کاغه د هر فاکتور لکه بل وو سينو اکثرا وخت کچرته مایا د وجود راحت شینو پندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره ته رقم تاویږي په رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفوي رامنځته کی یا هم د انسان بیلابیل برخه ته بخصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي. پاندې دلیل باندې دغه وجود د بدن کمکار کیږي او دا د بیلابیل ستونزو سره مخ کولای شي. په نمونه د مثال منګو وایو چې د دې هغه ته ځوانان چې هغه د شلو کالو تر 15 یا هم تر 20 کالو پورې اوسي تاسو اکثرا فشار چکې ورته کچرته مایا د وجود خطر شي نو فشار ورسره غورځي تیږي. کچرته د مایا لوړ حمله شي هم یو ستونزه ورته پیښېدلی شي. پاندې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلی شو. کچرته د مالګو سویا راښکته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي یا هم نور بیلابیل ستونزې زیږولی شي او کچرته د مالګي سویا ډیره شي او یا هم هغه تیر افراد چې د هغې سن د څلوېخ کال لوړ هم اوسې هغه د مالګي نه ډیره استفاده کوي نو تاسو وګورئ دا غو اکثر وخت فشار جیګوي یا د جیګو فشارونو سره د لاسو ګریوان وي شدید سردردیانې ورته پیدا کیږي قار ډیر زیات کوي او په ځمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیلابیل نور ستونزې ورته پیدا شي. نو زبر تر هغه زم ستاسو سوال په حق لباندې چې ډیر وخت د جګړي امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثر نو وخت وړي کې چې نه زمکه ګرمي کې د زمکه په خيټه لوړ دي نو هغه پرتي اوبه چې دندونه دي دغه دندونه اکثر نو وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضر دي ذاته افراز وي او دا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم لاري نه یا د پوستکي لاري نه یا د د نور هضمي د ډوډېګانو لار نه وی هم د اوبو لار نه چې کله اوبه اخیستل کیږي او یو څه کې استفاده کوي دغه لار نه دغه فنګسونه په دې معنی کېنی او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت وکړه دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې دغه د بدن معافیت لوړ ووسی نو دغه فتن د انسان بدن دغه مقابل کې یو جال جوړوي انټي باډي جوړوي او دا انټي باډي د دې بایس کیږي ترڅو دغه وایروس په هغه ځای په ځای باندې خنثی کی او نور دا وایروس پرمختګ او یا هم سرایت تپین دي انسان بدن کې نو ډېر وخت هغه ته داخله چې دا یو د معافیت سیستمونه ښکته وو سينو ډېر وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په زمن کې شدت د مرز مورته ډېر وي او بل سایر د مرز ورته ډېر وي. کچرته یو نارمل مریضي چې هغه د تبابت معیار ټاکل چې دا بد درې ورځې نو تر 15 ورځې پورې وو سي دا 15 ورځې دوام نه کوي بلکې دا 12 یا 15 ورځې یو میاشت دوام کوي ورته ډېر وخت دغه خبره ټوله راګرځي به تزمن تغذیه ته د پاکو خورو او د پاکو اوبو استفاده ته او په زمن کې چې ډیره مهمه خبره ده ځکه تبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې 10% دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دارول لري او 10% نور وقایع رول لري چې متاسفانه موږ د وقایع په برخه کې ډېر ضعیف واقع شي چې ډیره وخت
ډاکټر صاحب وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسی شي بوکي به پر وغږیږو چې کوم تدابیر به تونل شي تر څو وقایوي نه برخه تر ډیره پورې په کورنۍ کې په افغانستان کې د عملی شي. ډاکټر صاحب قیزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو هغه د موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخصه نشته که واکسینونه دي د څومره خلک لپاره کار کوي لړمحاله دي وګمحاله دي کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوم واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مخت دا انټیجن چې کوم موږ د واکسین داخلوونه په وجود کې لاغي په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري دا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تاغه واکسین ورکړي دي چې هغه دغه په وجود کې راغی دغه انټی باډي جوړ شي چې بیا کچري راغی په مقدار سر مخامخ کیږي مخکې د مخکې راغی په وجود کې ماسکر موجود وي هغه داخل چې هغه په دې کې راځي پلان کې دی او د من دی یوسي نو بین انتر کله ځکه کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ کې هغه کسان چې خصوصا پرې و او اخر وګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجنه د اوبو راتل دا په خپل یو الرجي دی واکسین چې اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاصه نتیجه نه ورکړي او د دې سره علاوه نور مختلفو بیټری امراض لپاره هم لکه د مورخې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفسنګې لپاره هم واکسین موجود دی چې دا ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډیر زیات موثر واقع کړي نه شي ځکه چې د زمونږ په واټ کې چې یو استفاده هوا دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغه په مقابل کې لکه اوسېولن مثال موږ داسې کوو چې هغه د ګډو ګډ سره تاسو ته پری د ګولانو د
پولن سره اساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره اساسیت لري یا د پروټین سره اساسیت لري کوم شي سره اساسیت لري نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی یوسی. ډاکټر صاحب اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلکو ته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات نه وي ډاکټر ته نشي تللی، هغوی ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درملو لپاره نیسي، دا به څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپل د صحي غذاو استفاده ده او د خزي د صحي څښاک اوبو استفاده ده. په دویمه قدمه کې د چاپیریال ساتنه بیخي فرض مطلق ده، چې ځکه اکثرا وخت د ناپاک چاپیریال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه ویروسونه زیږیدلی شي. په درېمه قدمه کې که زه مشخص امراض ته راشم، هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدلی شي، چې هغه اسالات دي او استفراقات دي، تبې دي او یا هم ملاریاګان دي، لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه، ډېری وخت د اسالاتو په برخه کې کولی شي ډېری هغه تعداد افراد چې په اسالاتو باندې مصاب کېږي، البته په د اوړي په موسم کې نو باید کوښښ وکړي چې د ګرم مایعاتو نه ډېره استفاده وکړي، ځکه د اسالاتو په صورت کې ډېری وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایات خپل د لاس اور کوي او په همدې دلیل باندې انسان بدن د کمبود د مایات سره مخ کیږي او همدغه د مرګ بایس کیدلی شي. ورته نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونه شي، لکه خام یوبه، خام ترکاری او خام میوه. په میوه کې صرف یو کلی څخه کولای شي چې استفاده وکړي، او په ګرم مایاتو کې د پخو اوبو نه د پخې اوبه، چای، شودې، شوروا، حلوا، سوپ او غیره دغه شیانو څخه باید کوشش وکړي چې ډېره استفاده وکړي. په دومره قدمه کې د طبي په صورت کې کچرتا ډیر هغه افراد چې په تبه باندې مصاب کیږي او یا هم په ملاریاګانو باندې مصاب کیږي، په دې کې هم مایات ډیر زیات شر دی او باید تربن څخه استفاده وکړي، خه مایات واخلي، خه غذا واخلي، هغه خوړو واخلي چې بدن مارکیټ ورسره پورته تللی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراض تر شو، کفر ځنغه ګریپونه دي، بیلابل ریزشونه دي، یا هم نفسنګیان دي، یا هم ریزشونه دي، د دغه امراضو د مهار لپاره هم باید یو کوکو کې خپل هغه سی تدابیر په نظر کې ونیسي او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونی کې او د بدن
جوازه دې. بله بله، د ډاکټر صاحب واس پورسته کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په خبرونه کې چې سره نن ډاکټر صاحبانو د روان موضوع په تړاو همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص و هم درنګ ته د خلانه ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوم اضافه و چې راسره معلومات ترغو چې بیا ساس درنه حضور تزریګم په لاله مسفرم خو وخت جنت افغانستان دے وطن.
رادیو. چیدر کور ماستر کے میرا
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګنوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 1925 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.